د شپې نه بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د راروانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د فرعي کمپاین د پیل خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو د پیښې موارد په کې لیدل کیږي. ترکمنستان افغانستان ته 125 تنه بشري مرستې استولي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمیر روغتیایی کارکونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایی مرکز ته چې په 2018 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هغه کسان به د تروریزم په تور محاکمه شي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته په تاوتریخجنو اعتراضونو کې ښکېل و. ښاغلي شریف نن په خپلو څرګندونو کې همداراز ژمنه وکړه چې هغه کسان به محاکمې ته راکاږل شي چې په لاهور کې د پوځ د یوې قول اردو د قمندان د استوګنځي په سوځولو کې لاس درلود. شریف امنیتي چارواکو ته 2.5 ساعته مهلت ورکړ څو ټول هغه کسان چې په تشدد کې ښکېل و ونیسي. پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د فساد په یو شمېر قضیو کې تورن دی د سه شنبې په ورځ د فساد ضد محکمې لخوا ونیول شو، خو پلویانو یې په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړل. نوموړی پرون جمعه د محکمې د حکم په اساس خوشي شو، خو لا هم د تشدد لپاره ونو نیولې تر فساد پورې په شاوخوا 100 قضیو کې تورن دی. د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان ایالت کې نن د 6 پوځیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون سهار په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز برید وکړ او 3 کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په پوځي عملیاتو کې 6 پوځیان او 1 ملکی ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون 6 نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په عملیاتو کې 6 واړه ترهګر وژل شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې اکثر دا ډول حملې بلوچ، بلتون پال او د پاکستاني طالبانو تحریک کوي. او په ایران کې د جنوب د پراختیا په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر اکبر لیموچی تیر ماښام د دې هیواد د جنوب لویدیز ولایت خوزستان په یوه کافی کې ووژل شو. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې یو وسلوال کس کافی ته تر ننوتلو وروسته پر لیموچی ډزې وکړې. برید کوونکی له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. د دې پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د بیا خپراوي له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د دې ناروغۍ د له منځه وړو لپاره د هڅو پر اغېزمنتیا خبرې کوو.
دا خو اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا د کافي، که څه هم یو څه کار به سوی، خو ما به تاسو ته وویل چې موږ هغه څه چې بچ کړي هغسې مونه دي کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په افغانستان او نوره نړۍ کې د ښځو د ملاتړ لپاره غږ کړی، خو په افغانستان کې
زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړې نه محروم شو. ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې. اوس خیاطي کوم او د خیاطۍ د لارې خپل کورنۍ روزګار چلوم.
په نورو موضوعاتو کې د طالبانو حکومت تر اوسه هم د ښوونځیو زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دی ویشلي.
یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړه ورته، یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړه، او اوس هم دوه کتابه مې د پخدای کې تر اوسه هم لري.
د پاکستان د کرکیچ وروستیو جریاناتو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي که څه هم د تیر میلادي کال پرتله پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو د مثبتو نمونو شمیر کم شوی، خو اوس په ننګرهار کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د ماشومانو د ګوزان دا مثبته پیښه تایید کړې، خو ویلي دي چې په روانه اونۍ کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 30 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګوزن د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکړی، خو په روان 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تازه پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ګوزن وروستۍ مثبته پیښه د 2022 میلادي کال د اګست په 9 ثبت شوې وه. په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریاله د پولیو وایرس 18 مثبتې نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 یې په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبتې نمونې 22 رسیدي. روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له چاپیریالي اړخه د پولیو وایرس د کشف کولو چارې چټکې او پراخه شوي، خو دې سازمان ویلي چې لا هم د دې هیواد په جنوب کې دغه سیمو شمیر ډیر دی چې خلک خپل ماشومان له واکسین کولو ساتي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. ډبلیو ایچ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو لپاره یوه ستونزمنه چاره بللې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی او دې سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګوزن په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګوزن نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. په اعلامیه کې راغلي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 کاله عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55، په 2021 کې 4 او په 2022 کې 2 مثبتې پیښې شوې وې. عامې روغتیا وزارت ویلي چې د اړوند نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فری کمپاین د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي چې په ترڅ کې به د 30 ولایتونو په 211 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د پولیو وایرس د فعال خپرېدو ویره موجوده ده. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغۍ وایرس فعال خپرېدل شتون لري. کچیری مونږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې ناروغي دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته، ځکه د خلکو تګ راتګ له یوې سیمې بلې سیمې ته ډېر زیات دی.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فالج او آن د مړینې لامل ګرځي. مسؤلین غوښتنه کوي چې خلک باید د پولیو پر ضد د واکسین په هر پړاو کې ونډه واخلي او خپل 15 کلونو کم عمر ټول ماشومان د دې ناروغۍ د مخنیوي او لمنځه وړلو په هدف واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د یوې نوې پیښې له ثبتېدو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په روانه اونۍ کې په هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی. په دې اړه خاطر پردیس له ډاکټر او د روغتیایي مسایلو له پوه فضل محمد پانیزی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې پرتې ستونزې کومې دي.
تاسو ته معلوم دی چې زموږ ټولنه چې ده هغه یو مذهبي ټولنه ده. په دې کې یو خدا ډېره مهمه ده او دا شی به چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو چې په مذهبي ټولنه کې کوم مشکلات شته او دې مشکلاتو ته د حل لار به څنګه پیدا شي. نو زه زما په اند باندې تر ټولو هغه جدي ستونزه چې ده هغه خو ما در ټول مال مذهبي ټولنه ده. په مذهبي ټولنه کې زما فن باندې تر ډاکټر د یو مسجد امام چې دی زما فن هغه به تر ډاکټر ډېر رول ولري. دا د هغه د ځنګړتیا او د هغه د اختلافات او د مثلا دغه ټول سبای شي یو امام به خبر کی دا امام دې راولار شي دغه طبي ټیم سره د څنګ پر څنګ قرار هر کور ته که امکان له جوړ سره ولاړ شي یا داسې وکړي د کلي مشران شي دي د هغه سره دې یو ملاقات وکړي او د پولیو په اړه دې معلومات یو ډاکټر هغه ته وړاندې کړي د هغه وروسته دې ملا صاحب پر هغه باندې تاکید وکړي چې دغه د پولیو ناروغي چې ده چې دا څنګه ناروغي ده او د دې اختلاطات شته او د دې هغه جانبي عوارض پر ټولنه باندې څنګه دي. دوهم زموږ عادات او رسم رواجونه دي. دا زموږ ځینې خلک د عام خلک داسې فکر کوي چې دا پولیو چور کوي وایي خدای نه خواسته د زموږ کلکوانی وایي دا شندۍ په اصطلاح دا یو غربي پروژه ده. د دې په اړه ډېر دوی یو بله کم فکر لري منفي فکر لري.
بلې ډاکټر صاحب کوم اقدامات او ترتیا ده چې د دې ناروغي هغه کچه صفر تر راښکته شي؟
ډیر اسانه ده. ډیر اسانه لاره دا ده په ولایاتو کې په بیا په ولسوالیو کې بیا په دناهیو په دا کلو کې د علماو سره په تماس کې دغه تر ټولو ښه لاره ده چې هغو ته لکه اول وار چې ما تاسو ته وویل چې دوی کولی شي د هغو سره په جریان کې شي او د پولیو د په اړه باندې او د همدارنګ د واکسین په اړه باندې ټولې خبرې ورته روښانه کړي. انشاءالله دا زه فکر کوم انشاءالله چې دا ناروغي به صفر ته راشي.
او فکر کوي تر سره شوی اقدامات تر اوسه پوری کافی دي ستاسو په نظر باندې؟
نه زما په اند خو دا د اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا دي کافی. که څه هم یو څه کار به سوی خو ما به تاسو ته وویل چې موږ هغه څه چې بچ کړي هغه څه مونه دي کړي صحیح دي. په تر ټولو غټ مشکل په تېرو وختونو کې دا و چې ناامني وه. مثلا په سینو ساحو کې به طبعا معلومات د راډیو د لارې د تلویزیون د لارې به حتمن سوي خو هغه سیمې چې مثلا نام لري په هغو کې خو متاسفانه هېڅ کار نه دي سوی. هغو ته خو حتی د واکسینه نور واکسینونه خو د پولیو واکسین خو پرېږده نور عادي واکسینونه به چې د پنځه کلنۍ پرې وسي هغه بېخي نه دي سوي. نو زه وایم چې کار خو چې دا څومره کار چې سوی دی دا به چې لس چنده نه سل چنده نور هم پسې ډېر شي.
د روغتیایي پروګرامونو کارپوه فضل محمد پانیزی و چې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړو پر وړاندې د پرتو هڅو او په دې برخه کې د ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د کابل ښار د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال له پیله نږدې دوه میاشتې تیرې شوي خو تر اوسه هم زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. دوی وایي له کتابونو پرته نشي کولی زده کړې وکړي او آن هغه پوښتنې هم نشي حل کولی چې استادان یې د کورنۍ دندې لپاره ورکوي. میندې او پلرونه دا ستونزه جدي بولي او وایي د کمزوري اقتصاد له کبله خپلو ماشومانو ته کتابونه نشي اخیستی.
د کابل ښار د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د ښوونځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د ښوونځي نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولی ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل ښوونځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري.
دوه میاشتې کېږي بنا نه دی راکلی ډېر ستونزې سره مخامخ یو درس نشو ویلی او کتابونه نه دی راکلی اتانو راکا چې درس وایي زه ډېر خفه کېږم پلار مې محتاج ده.
د شهزاد مور چې د کورنۍ سرپرسته د ازادي راډیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل
اقتصاد خو بېخي ضعیف ده. یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړه ورته یو دوه کتابه مې د خوریو نه ورته راوړه او اوس هم دوه کتابه مې د پخدای کې تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې ځي مکتب بوټونه نه لري چپلاقو کې.
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زمن دی ورور شش دولتي مکتب کې دی کتابونه نه لري کتابونه نشته ورور یو شپږ پنځه شپږ مضمون هم ځنه خو هغه ته مواخص نه لري پیسې نه لرم چې ټول ته واخلم زمرات نه خواهش کوم ایله کوم چې من ماشومان ته کتاب ورکړي
حتی مو کړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریک کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالی نه شو. د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده. له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي، خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو، کرتاسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري، د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. له شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانستي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سیستماتیکو حملو پر وړاندې به هیڅکله هم چوپ پاتې نشي. انتونیو ګوتیرش بیګانه وخته په یو ټویټ کې د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې د ښځو تر څنګ ودرېږي. پر افغانستان واکمن طالبان د تعلیم او کار په ګډون له ښځو د اساسي حقونو د تروړلو له کبله له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دي.
هو سید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصل او وایي د طالبانو په راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې حیاتۍ ته مخه کړې ده. پنځه ویشت کلنه هوسۍ وایي تعلیم یې حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. اغلی هوسۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړې نه محروم شو. زمونږ ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې او زما دا هیله ده، دا ارزو ده چې زه زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې چیښتنه شمه، د وظیفې له طریقې خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسین وی په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول بشري حقونو تر پښو لاندې شوې دي. حسین داسې مهال د خپل حقوق د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې د عزت او ښه ژوند مستحق دي. نوموړي د جمعې ورځې ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بېسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نه شي. هغه له ټولو غوښتنه کړې چې د ښځو تر څنګ ودرېږي، ځکه په خبرې دوی د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. ګوتریش تېره اونۍ د شنبې ورځې هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د ښځو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوي. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقونو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو او کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي بارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري ښځینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوي دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې نوی بدلې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې په پاکستان کې خواله رسنۍ نن وروسته له هغه بندې شوې چې پرون اوازې پکې خپرې شوې چې ګنې یو شمېر پوځي افسرانو استعفاوی کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان دا اوازې رد کړي او ویلي دي چې پوځیان متحد دي، خو د پاکستان دښمنان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اختلافونو د راوستو هڅې کوي. د ده په وینا دا هڅې به بریالۍ نه شي. احمد شیبر د موضوع جزئیات اوروي.
په پاکستان کې فیسبوک، یوټیوب او ټویټر نن قطع شوي دي. پرون په ماقت ډول دا پاڼې وروسته تر دې فعاله شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ادارو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او پر اسلام آباد یې شخ وکړ چې دا پاڼې د سمدستي بیرته فعالې کړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منینټس په ټویټر کې لیکلی دی چې په پاکستان کې روان حالات څاري، د ګډوډیو د کمیدو تایید کوي او په پاکستان کې د انټرنیټ د سمدستي فعالېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو اداریا او د بخښنې نړیوال سازمان هم پر پاکستان غږ کړی و چې سمدستي انټرنیټ فعال کړي. تر دې غوښتنو وروسته تېره شپه خواله رسنۍ په پاکستان کې فعاله شوې. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د موبایل، یوټیوب او ټویټر خدمات د سه‌شنبې په ورځ وروسته تر دې محدود کړي و چې پخوانی سرلیاسم عمران خان ونیول شو او په پاکستان کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. پخوانی سرلیاسم عمران خان وایي چې د دې مظاهرو په ترڅ کې د ده 40 پلویان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د مظاهرو پر مهال تر 200 د ډیرو امنیتي ځواکونو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې پولیسو تر 3000 ډیر کسان نیولي دي. د پاکستان اسوسییشن اف سافټویر څنګه پرون سهار ویلی وو چې له سیشن بیره په دې خوا په پاکستان کې د انټرنیټ څنګه ته $10 میلیونه زیان اوښتی دی. په خواله رسنیو کې پرون د اوازې خپرې شوې چې یو شمېر پوځي افسرانو استعفاوې کړې دي او پوځ غواړي چې حکومت ړنګ کړي او کودتا وکړي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري دا اوازې رد کړې او وی ویل چې نه پوځي افسرانو استعفاوې کړې دي او نه هم پوځ د واک د ترلاسه کولو نیت لري. د پاکستان د پوځ ویان زیاته کړه چې دښمنان د پوځ د ویشلو هڅه کوي خو دوی به بریالي نشي او پوځیان د لوی درستیز جنرال منیر په مشرۍ متحد دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په اړوند څنګه پولیسمه کې د یو موټر د چپکې دوه په پیخه کې لکتر لګه 15 تنو ته مرګ ژوبله وخته. د سیمې اوسیدونکو او چارواکي د موټر د اوختو علت د سرکونو تنګوالی او خرابوالی بولي. د پتیرو نږدې دو میاشتو کې په نورګرام کې د موټرو د اوختو درېمه پیخه ده چې خلکو ته مرګ ژوبله پکې اوړي. د ازادي راډیو خبريال پر دې موضوع دا راپور برابر کړی.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د شنبه په ورځ د غوی په درویشتم ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام د نورګرام ولسوالۍ اړوند څنګ پل غرنۍ ساحه کې یو ډاټسن موټر له سرک خویدلې او په کې سورلیو ته مرګ ژوبله وخته ده.
چې څنګ پل نامه ساحه په مغزه کې یو موټر چې په شوه دی دغه په وجه باندې یو تن ولسی وګړي په شهادت رسیدلی او څلور کسان نور ټپیان دي. په نورستان کې ډېرې داسې پیښې رامنځته کیږي د سرک د خرابوالي او همدارنګې د غرونو سرک د تنګوالي په وجه باندې چې معمولي هم غفلت ډرایورو کې او یا هم یو ساحه کې ډېر خطا شي هغه په اساس باندې دغه پیښه رامنځته کیږي.
د حق بیان په خبره چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت له خطر وتلی ښودلې دي. یو ځایي اوسیدونکي فضل حق احمدی راته وویل د تیر ماښام پیښه کې شاوخوا اتو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
تیره شپه بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل په نوم دی چپه شوی دی. دو کسه بگه شهیدن لرو شپگ ونو پر زخمیان دی شدید. یو افته مخ که دی پشاگر دره که موتر چپاشوه و آلتم شهیدن و زخمیان و پگی دو افته مخ که دی کلتن دره که موتر چپاشوه چی پگی پینز شپگ پگی شهیدن و
خلق وای سرکونه ای لپخوا کندو کپر و تنگو خورستوی بارانونو و سیلابونو لطگ ویستلی او نزده وقت که دی موتر چپکی دو دا دره مپیخ ده چی ولسون تا پکی مالی و زانی زیانو ناوری. نصیر الله جلال
دغه لار چې د موسمی بارونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. دا دریم پیښه ده چې نورګرام ولسوالۍ کې موټر چپه کیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپیان کیږي. که لارې جوړې نشي شاید دا کچه نور هم جوړې شي.
د نورستان ډېرې سیمې او درې په بشپړ ډول له سرکونو بې برخې دي او کومو ځایونو ته چې خلکو په خپلو مټو او یا هم د ملي پیوستون له لارې سرکونه ویستلي هغه هم معیاري نه دي. ټول کنډو کپر دي.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورسته راپور. د هرات ولایت هنرمند عفت سعادت حسیني په خوانی میناتوري له نوي سبق سره یو ځای کړي او د ګرافیک په توګه یې انځوروي. هغه له عفت خپل کار د لرغونی هنر د ښکلا داستان بولي.
از جایی که زندگیم از آغاز تا این دم بیشتر شبیه یک نبرد بوده، پس همچون دختر جنگیدم.
شپگوشت کلنه عفت سعادت حسینی در کابل از 33 که در چوز به هرات که جوان کوی. زدکره در هرات پاندون در کل هنرونو در پاندی به گرافیک تنگه که بشپری کردی. در افت بخبره و لسل زدکره حقی در کانوار به نوم یو سب بجور کرده چه پخوانه میناتوری لوسنی گرافیکی انزورون سره یوزه کرده. افت از ادیر ریو تواویل چه کانوار سب که در لرغونو کلاغانو کارندوی ده.
هدفم از خلق گونه آثار بر علاوه تق
ده دغه ډول اثر ول جوړول سخمی هدف داري چې خپل خوبونه رښتیا کړم او د تیرو وخت د هنرونو ښکلا له اوسنی هنرونو سره یو ځای کړم او د دې اثر په جوړول سره د هغه هنرونو یاد وکم چې ډیر وخت مخکې هیر شوی او اوس یې هیڅ یادونه نه کی.
د خدای او آسمانونه ارزو سول او کتابونه هر ډول شوان او زیری له هغو اثارو څخه دي چې عفت د پخواني میناتوري سبک په کارولو سره د ډیجیټل له لارې په ګرافیک کې انځور کړي. عفت وایي د ډیجیټلي میناتوري او نقاشۍ سربیره په خټین نښو کې تصیب هم کاروي او تر اوسه یې پیزا اثاره جوړ کړي دي.
یارب پری برای پرواز نیست، سیمرغ وار نشستم زیر سقف آسمان.
افت وای خپل اثر ته اروان شعر او یا نثر هم لیکي او د خپل اثر ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. هغه باور لري چې په دې ډول کار سره یې هنر کې یو ډول بدلون رامنځته کړی چې د لیدونکو د پام وړ ګرځېدلی.
تمام آثار که کار میکنم نویستم.
پر طول و آثار و بندی چیزه کار کوم لیکنی زما خپل دی. اول یه ده شیر یا ده نصر پا قالب که لیکم و روستا پی یو آثار بدلیگی. هیس کلمه ده لیکواله ادعانه ده کری خوز ده ورتیا لرم چه خپل لیکنی ده آثار پا بناورانده کرم. ده زما ده جواند لنیک مرغی و شمیرل کیگی.
افت وای د خپل اثر په جوړولو سره غواړي هغه افغان جنو او خزو ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خپل ټول حقونو به برخې شوې دي انګېزه او هیله پیدا کړي.
بود دیگه از هنرم این بوده که یک الگو و یا
بلا موخه می دهو چی ده خپل هیواد ده انجونو لپاره یا کوچنی الگو یا انگیزه وسم. ده هاگ انجونو لپاره چی لردی رو بندیزونو سره مخدی. ده هاگوی لپاره یا پیغام وسم چی ستونزو او بندیزونو تا تسلیم نشی او ده قوی هدف سره جوند بکری.
ده فت سعادت حسینی بخبره ده خپلو حتو او زیار لکبال ترده زیر سیدلی او نه وازی ده چملاتری ندلود بلکه تلی پلاره که ده خاندونو پر وړاندې مبارزه کړی ده. نوموړی وایي په دې جمهوری نظام کې په دې برخه کې رسمي دنده درلوده چې د اعلانونو د کتابونو په ډیزاینونو او داسې نورو بوخته وه، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس هغه خپل کار آنلاین پر مخ بیایي. میناتوري د نقاشۍ یو ډول دی چې په ډېر ښکلا او ظرافت سره او د نریو خطونو په رسمولو سره جوړیږي. له دغه سبک څخه د متنونو د ښکلي کولو په معمارۍ د غالیو صنعت تکر جوڑوانه او نورو برخو که استفاده کیگی.
ستاسو لپیغامونو
ده عبدالسلام صحه دنگره هرسخه کوم حاله سره چې افغانستان د پیرد لپاره مخ دی چې دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب زه جینکو په مخ باندې بندې پوهنتونونه بندې که دا همدغسې وي او ادامه پیدا که نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زما دغه پیغام دی وروره چې اوس دا موسسې را روانې دي، موسسې راځي دغه نوزاد ولسوالۍ څخه زه دا خبره کوم. موسسې راځي وروره په غریبانو نه ویشل کیږي، ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر و مټر لري دغو ته ورکي. وروره زما پیغام باید نشر شي.
دلته هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې یو څوک وابسته نه لري ورته وایي چې زه ستړی یم، غریب یم یا مسکین یم، نه ورسره مني. نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري. نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پېژني، تایید یې وکړي. نو هر سړی خو داسې خلک نه پېژني، هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې دوی ورنو ولیکی ښه ته ښه کنه نه کارټ ورکوي نه نوم لیکي. باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وچې، هر یو خو وابسته نه لري، نه هر څوک شهیدان لري، نه هر څوک تغه لري. په دغه کې دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي. باید
نومینه وتله هغه فراد ولایت ګلستان د ولسوالۍ او د رباشف اوسیدونکی یم. په ګلستان ولسوالۍ کې هیڅ خبراتي شبکې نشته، په هر ولسوالۍ کې نور ولسوالۍ کې شته، اما د ګلستان په ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکې نشته. وزارت مخابرات څخه خاصتا د فراد د والی څخه دا خواهش لرو ګلستان ولسوالی ته هم دغونی توجه وکړي، ولې چې ګلستان ولسوالی یو رسمي ولسوالی ده، اما